سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 خبرونو په لومړۍ غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله ویاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، امریکا او ایران او یورپ ته د راتلونکو کډوالو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندرې درته اورو. او په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. اسلام آباد هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. او د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. او د خبرونو تفصیل، پاکستانی چارواکي وایي چې تیره شپه هم له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوي. دوی تور لګوي چې په تیرو 4 ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او 8 ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل بیان کې ویلي چې له دې وروسته یې د هند های کمیشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې او ورته احتجاج کړی. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 8 کسان وژل شوي. بلخوا د هند سرکاري ریډیو په ویب پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې یې 2 ولسي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ راضي شوي وو، خو له تیرو 2 میاشتو راهیسې دواړه خواوې په یو بل د دغه ډزبندۍ د خلاف ورزۍ تورونه لګوي. پاکستان ویلی دی چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو په ځغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د پاکستان د جوهري پروګرام هدف په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. پاکستان تور لګوله چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام نه پام اړول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوراوي مقصدونو ته ژمن دی. د روس الحقو چې تېر ورځ واشنګټن پوسټ ورځپاڼه خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په راتلونکو 50 نه تر 100 کلونو پورې به پاکستان د امریکا او روس نه وروستو په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا به د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشر ډوته ویل چې نن په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بیلابیلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پېښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د په خبره سبا نه به په پېښور کې نوی بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوکي چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم 138 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حلف اخلي.
د روان کال د مې میاشتې په 1 نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات ترسره شول، خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول او همداراز د 3 میاشتو د ځن وروسته ټاکل شوي سبا له د اګست په 1 به نوی بلدیتي انتظام عملي شي. د مسعود قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لداو، کنی ګرام په مکمله توګه ړنګېدلې دي. یو قبیلې مشر ملک سلطان له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوک وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو کې دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه هر څه ړنګېدلې دي. نوموړی چې د حکومت په اجازت 2 کاله پس خپلې سیمې ته په لومړي ځل تللی وایي
دا وال ورته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال کول چارجر نشتا ټولی وړي دي کورشه دارا جی نشتا دای چې یو بلې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خود څکه د بلې د نشتې دي نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې دي نشتا دای چې اروخ پوتی وي.
د مسجد قبیلې مشران وای تر هغه خپل کورونه ته نسنیږي تر څو چې الله حکومت د شو تاوانونو پوره پوره حساب نه ورکړي. لمشال دی خبر نوري. افغان چارواکي وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستيال ته وفادار پنځه وسلوال وجل شوی دی. دا پیښه تېره ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر بشاش مشال ډوته ویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپول ولایت ته تللی دی او تېره ورځ یې د کوستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون یو ځان وژون کې بریدو دوه افغان سرتیري وژل. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل په پرونۍ حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وشوه دوه سرتیري وژل شوي او دوه تن نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځان وژونکي پیدا روان وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیووي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل دوی پر ایران باور نه کوي خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقو ارزونو ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوې موافقې مخالفت کوي خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرائیله د امریکا پر ملاتړ کوم اغېز نه لري. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلاو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړې چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې ترسره کړي. د اوتدې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډوري خبرونه مو له اسرار علم مومند اوریدل او په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان او هند فوجیانو ترمنځ په کنټرول لاین باندې بیگانه وخت بیا د ډزو تبادله شوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د فوجي عملیاتو شاوخوا اوه کاله پس خپل کلي ته تللي. دوی څه ولیدل؟
جما نور د سکول چارجر نشتا ټولی وړي دي کورشه دارا جی نشتا دای چې یو بلې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خو څکه ټول کلای کاند کا پردای.
په پاکستان کې د انتها پسند ډلو مطبوعات مخ په غوړې دوی خو دوی له دې څه مقصد تر لاسه کول غواړي.
پدې تنظیمونو د پارا نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او درې مقصد چې تم دې هغه د تنظیمي کارونو د پارا پیسې راته کاکو.
د بلوچ بیلتون پال مشر برامداغ بوکټی له پاکستاني حکومت سره خبرو اترو ته غاړه شدلو بحثونه راپورته کړي خو اخر د ولی مذاکراتو ته اړ شو.
کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډیر سخت دي کاروایي کوي. د بلوچ بیلتون غوښتن چې په اړه کې دنه هم ډیر ښاغلي دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. د سلام پښتونخوا خبرونه پایل د پاکستان او هند پوجانو ترمنځ په کنټرول لاین باندې د سو دزو تبادله او د دواړو ملکونو ترمنځ د راپورټ سو اختلافاتو په اړه باندې ځخه کو. په پایل کې همزو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل له سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي دا راتو اسس د پاکستان او هند د پوجانو ترمنځ چې کوم د ډزو تبادله سوي دا هغه کې تازه څه دي او نور څه د شاته بیا بیا څه سوي دي؟
جی بالکل عبدالحی کاکل دا کمچه د پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوی دا هغه تر مخه ہندوستان چې کم ہائی کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه دزو احتجاج ریکارډ کړی دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه دزو کې شپږ کسان چې کم دي نو هغه پاکستانیان وجل شوی دی او په دغه وجل شوی کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ اوسلوېخ کسان هغه جوبل دی چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دنو هغه مرګونی دي. د دې ترڅنګ بیا چې کوم د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کوم خبر پانه جاری شوې ده نو په هغې کې ویل شوې دي چې پوزي مشر په سیالکوټ چې کوم پوزي روختون دي سی ایم ایچ په هغې کې چې کوم جوبل دي د هغې پوښتنه وکړه هلته ورغلی او د هغې تر مخه د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کوم ګولهباري چې شوې ده نو په دې کې اته تنه مړه شوې دي او تر اووه څلوېښت زیات هغه جوبل دي. بل طرف ته د هندوستان له خوا چې کومې خبرې کېږي پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان لخوا شوې دی اول هندوستان وړه وسله استعمال کړو داغې وروسته بیا په جوابي کاروایي چې کله وشوې داغې نه بعد بیا دی ګولهباري او لویه وسله استعمال کړه خو هندوستان هم دغه تور په پاکستان لګي او وایي چې لاول شروع پاکستان کړی د ډزو او داغې وروسته چې کله هندوستان جواب ورکو هندوستان چې کوم بارډر پولیس ته هغه چې کله جواب ورکو نو بیا وروسته د ډزو دغه پیښې نورې هم زیاتې شوې. د هندوستان لخوا ویل کېږي چې اوسه پورې چې کومې تازه کاروایانې شوې دي نو په دې کې درې کسان د هندوستان هغه مړه شوې دي. جی
ډېره مننه ریاض خان چې په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ری په خبر پښتونخوا کې باندې د بلدیت ټاکنو کومه بسوي غړي د خپل څوکۍ څوګند پورته کوي او سباله به د ځلې تحصیل او ټون په کچه نظمان ټاکل کیږي. له دې سره له وروستي مودې وروسته په صوبه کې یو ځل بیا بلدیتي یا شارولي نظام رسمي کار پیل کړي. نن د پېښور په ګډون د صوبې په نورو شارونو کې په سخت امنیت کې د څوګند پورته کولو دستور کیږي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
دې لړکی د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود او د ضلع انتظامیه نور مشران به په پېښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د سبانه به نوې بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچاخان چوکي چونکی زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی هلته کوم یو سل اته دېرش ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ڈپٹی کمشنر ریاض محسود سے بعد داغوی نہ حالف اخلی جی ٹی روڈ بانی ہائر سیکنڈری اسکول نمبر ون پشاور سٹی اور دوئی پدی کے سلور حالو نہ منگا بکڑی دی اور پدی سلور حالو کی با سلو ون ٹاؤن کے سونا ممبران کامیاب ہوئی نہیں پدی بلدیاتی الیکشن کی ابھی بحال تھا حالف اخلی چکلا دا ناظمین حلف اخلی حلف اغسو سرب ادا سلو والا ٹاؤن سبا ان شاء اللہ بحال سی اور سربا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پشاور چکم زور اب ہم اور سراب بحال سی اور پدی کے سونا افسران جی ٹی ایم ایس دی ډایرکټر کوارډینیشن دی دی بخپل خپل ذمہواری تر سره کی.
د پېښور ضلع پرنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامیه چارواکي نن د نوي منتخب شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه وایي د ده په یو سل څلور سلو اخلاندې په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوې ده. چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مئی په دیرشمه ترسره شوی وو خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوې وو او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې او د دریو میاشتو د ځنډ وروستو د اګست په دیرشمه نیټه یعنی سبا له به نوې بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دې هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پورې د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه و شوی او د مئی 2015 په دیرشمه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او کال وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلي مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیا او برابر لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشالډو ته ویلي مکین په کنډ کپر اوښتی دي. په جنوبی وزیرستان کې اوه کاله مخکې د وسلوالو طالبان پر ضد پوځي کاروایی سوې وه، خو د حکومتي اعلان سربېره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشرون ملکون د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لادا او کنیګرم ته لژلې شوي وه. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لادا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدالنصیر ویایي
دا موږ نارمل پروسیجر دی، دا چې کوم کلي پلاوېږي که نه، نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه، چې باونډریز چېرته دي، لوکل هم بوتلي چې ورته آیډنټیفای دې نه علاوه
سیما د طالبانو په خلاف درائی نجات پوځی عملیات نه دورسته دغو سیمو دسترګو لیدلای حال په دارنګ بیانوي.
نوم د ګل کرام میش ته لړلې چې کلام خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نو پوته چې تاسو په منډه لرین شي
کال کورینا غورا نیوز تر په غوته نه پندېږي. دا سه ختم دي، دا سه چې د یو سړی کور هو سه یې پوته نه ده
تا په خبره ده
عامل امیر نه پوته دی اړنګ شوی دی کنه تبا شوی دی کنه
یمو نوم ملک سلطان دی و وکلا کیږي رواتلی خو د خپل ګورنمنت په خوله بند رواتلی خپل نه روغلی دا و وکلا میش خبره ده چې په تامبیون شي د کی کرے وا خوتا د کریپه ملشه ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارد ور سوال نرچکل آزاد جندول نراون سوال د ماکین پر سړک کیم جوړ شوی دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میژ ولې پد 15 غنټه شروع رسیدلی روز په کوم 2 غنټه شې میژ ماکین تا ور رسیدلی خو چې ز خپل کور تا ور رسیدل کله اول جما نه ور چاجر دې نه وړي د سکول چاجر نستا ټولی وړي دی کور شه دارا جن نستا دی چې وا بلې خالی په شکښینی مرژکتا انسان خو څکه د بلې د نوستې د نوستا په ټول کلای کانډ کا پردای په ټول ماکین شه داسې د نوستا د چا اروخ پوتی وي
په دغه عمر شرانو مالکانو شه شامل زنو کاسانو حکومت خپل نمونه جواتول او ژغونه ریکارد کول خوش نه کړل. مشال ریډیو تا وویل چې وشوالیو سمو ته میش تر هغه وخت پورې بیرته تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د میش سره د میش د توانونو کرا کرا حساب کړای نه وی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم ازادي غوښتونکو مشر برامداغ بوکټي د حق بیان هرکلی کړی چې ویلي وو له حکومت سره خبرو اترو کول ته تیار دی. برامداغ بوکټي د وشل سوي نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی او د بلوچستان پر بلوچو وسلوالو اثر د نفوذ زیات لري. خو د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې په کې یوه دا ده چې اخر ولې هغوی په خپل دریځ کې نرمښت راوست. په دې اړه څېړنیز رپورټ لرو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړي ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د دې په وینا د یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو لارې هوار شي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته په مرکه کې ویلو چې دای د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدا چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي. کډېر بوکټي دی بلودي کنوري د بلوچستان داسې علاقې دي، نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي پاوې او د دوی هغه قوت چې دي هغه ډېر کمزورې سو. بل اهمه خبره دا چې دی چې کوم بلوچ بلتون غرسون کې چې کوم وسلوا په هغو کې دننه هم ډېر راغلی دي. یو په دوی کې پاکې جګړې، دویم داسې دي چې حکومت هم یو د دې لپاره اعلان کم چکم بلوچ ولسوال چکم کسان دی هغه چې اصله تسلیمی نو د 500,000 تر 500,000 پوری حکومت ودوی ته معاوضه ورکړي.
برامداغ بوکټی په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینی شرطونه هم یې شو. هم دې ته په پام سره خبریال او څېړونکی صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
اس نے کنڈیشن جو لگائی ہے کہ یہ ٹروپس واپس جائیں اور کنڈیوسیو اٹماسفیئر ہو.
دغه کوم شرطونه یې خېدی چې ګواکې پوز دی اوزی او د خبرو لپاره د فضا سازگار شي. لدینه د اخکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړی خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 900 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړی دا نو هغه ټولی لاس سره وړنې به یې له لاسه وځي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وځي ځکه موږ په ځمکنیو حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولی.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلا وطنه بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټی تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او ورسره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټی په خپل موکب کې نرمښت ته مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ماسال دې نږدې مو سره نن دا وی ریشن هم راغلی دی هغه دا خبرې کوي چې شاید
خدا یوازې برامداغ بوکټی نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم سه چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وایي که فرض که برامداغ بوکټی له حکومت سره روغه هم وکړي خو دا به شایي د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوری نکړي.
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته د ترګري په ځد جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو د هغوی د فکری ملګرو سازمانونو او ادارو له لوري د مذهبي ورسپانو او مجلو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا دغه چاپي رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه ډول د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاریتوب ته وده ورکوي. په دې اړه رپورټ اورو. په پاکستان کې داسې په سلګونو ورځپاڼې اونیزي او میاشتنۍ مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. د دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګۍ سره لولي.
القلم اخبار کې ما خاص هغه تو قصادي کې قلم سي خو دې سري القلم اخبار کې دنه دیو ډیر خپل سلسله شروع شوی او د عفت الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سري چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفتوار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر د پېښو وروسته په رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پرېوتې اغېز پر موضوع پیچلې کړې ده وایي مذهبي سخت دریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوه ده د هغه اخبار جرا په هغه کې تاسو پاکستان کې دنه مسله په هغه باندې صدا سي خبره نه وي نه جيش محمد دي داغي اخبار دي الکلم د مولانا مسعود زروالا او هغه داسې یو خبره نه کوي چې په کم کې د هغه په خیال په پاکستان کې دنه د هغه نه یو مسله جوړ شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم دي الرشید ترست کې واسي اول نومر الرشید ترست او اوس الرحمت ترست او د امغي بل ورزنه اخبار دي ضرب مومن هغه مغی وباسي ضرب مومن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقه لپاره مواد خپروي. په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوښوي.
زیات زینو کې لکه اوسو کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي، خو کم زمون کلو سر چی دی کنه کلو سر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډیر زیات لګي. لیډیز هم خو خیر زیات او پسې بیا 40-50 سال عمر کم کسان چی اغه هم خو خیر.
پروفیسر فیض الله جان وای سختری زړلی د خپل مطبوعاتو د چاپولو څخه درې ګټي پورته کوي.
په پاکستان کې سره وایي بهرنی دنیا کې سره وایي دې ته دې سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کی. دوی مقصد چې کوم دې هغه دار چې د خپل تنظیمونو لپاره نوې ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او په هغه کې دې ډېر حد پورې کامیاب شوي دي. او درې مقصد چې کوم دې هغه د فنډ ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو لپاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سم راځي د منو داس په وخت کې د سندرو اورو. سلام پښتونخوا خبرونه اورید من اوداس په ژکم سندره اوریدله او نه نیمې بجې کېدونکې دی سرار عالم مومند بد خبرونه لنډې سوړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې تېره شپه یې له هند سره په لانجمنه پوله د ډزو تبادله شوي. دوی تور لګوي چې په تېرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل دي. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په ویبپاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتېرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ راضي شوي وو، خو له تېرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بنو چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیابه شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له به د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د مسجدو قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لدا او کنیګرام په مکمله توګه تباه شوي دي. د نیمې قبایلي سیمې لکې مروت بیټنی قبیلې سره تعلق لرونکي د خاصدار ځواک ځنې سرتېري وایي د پنځو میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې دي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. په کابل کې پرون یو ځانمرګي برید دوه افغان سرتېري وژلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په تاوان نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې وکړي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم محمد وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي ترهګري او کرپشن د پاکستان داسې غټې مسلې دي د کومې د خاتمې بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولی، ځکه چې ترهګري د کرپشن د دولت نه بغیر وده نشي موندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمې لپاره هم ضروري او کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سوواری گردان کړی دی چې ترهګري او کرپشن به په هر صورت کې ختمه وي، او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسن پیل شوی دی. او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونه مخې ته راوړل شوی دی. ادریې زیاتوي چې دې لړکې د شورو په ورځ د رینجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د پیټرولیم وزیر ډاکټر آسم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سره ډول کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولی. نو بیا ولی یوازې په سند او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ پر ضد کاروایی کیږي؟ دریا اخیری کې لیکي باید چې په ټول پاکستان کې بیل سر ډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې اولس ته په ډاګه کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرل راحیل شریف په یوه ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یوه ورځ وشوي، او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل. خو یوه خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی او دا رس سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې د وسلوالو پر ضد لګیا دي او ورسره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال، مرستیال، هم درد او پیسې ورکوونکي هم ونیسي. او دې لړکی د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو د پاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کې بلکې کپړې، دوایانې، د گاډو سامانونه او داش نور سیزونه شامل دي. خو حکومت د دې د مخنیوي د پاره هیڅ نه کوي. ادریا اخر کې لیکي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پار اعلان کړي منصوبې زر تر زر سرته ورسوي، ځکه چې ترقیاتي منصوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي. او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
حالات اور نڑی متباتو تا گل ایاس کتنا کوي رائټرز خبري چانس په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشران پر ضد مقدمه جوړولو په اړه مقاله خبر کړی دا او وال سټریټ جرنل افغانستان د ائتلافي ځواکونو وټولو وروسته د وسلو طالبان په وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنا کړی دا دواړه مقاله ګل ایاس وړاندې کوي
رویټرز خبر ایجنس لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی یو امنیتی چارواکی وایي چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتي سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی خبر ایجنس زیاتوي چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه ترهګرو سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایان کوي خبر ایجنس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ایف آی ای کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاض په حواله لیکلي چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی رویټرز خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې ترهګرو سره یې مالی مرستې کړې د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پورې کړل شوی دی خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي خبر ایجنس زیاتوي چې ځینې شنونکي تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزورې کول غواړي خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي خبر ایجنس ته چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوي دي او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سندي ویل شوي بلخو وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه او په دې کې دوی بریالي ښکاري خو د ورسپانې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې د مقامت ولري ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي دا یو بله مسله ده په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لري پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي خبر ایجنس لګي چې له دغه هیواده د 100,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبله زیاتیږي او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي په دې حالاتو کې شنونکي ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل نو تکابل حکومت تر درې کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
او سم رازو د امریکا او ایران ترمنځ د جوهري تړون په اړه یو رپورت د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې چې یو ډله امریکایي يهوديان قانع کړي چې له ایران سره پر ایټمي موضوع روسي موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده ښاغلی اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرې ده دغو يهوديان ټول چې واشنگټن د اسرائیل پلوی دی تمه کېږي راتلونکي میلادي میاشت د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ وروستۍ موافقه د تایید لپاره کانګرس ته وړاندې شي صالح احمد صالح د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت تفصیل راکوي
له ایران سره وروستۍ موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده اوباما تایید کړی چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو د جولای د 14 نیټې د موافقې لمخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه له ایرانه د امریکا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به دریم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي.
Iran from getting missiles to Hezbollah.
موږ باید پرنيژد چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نور برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپل شریکانو سره همغږي ووسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولي له هغې بلې غاړې وشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافی رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د برتانی برټش لایبرری اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه په کې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه سوي دي. ځینو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې طالبان په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغه کې ورسپانې، شعرونه، نقشې، راډیو پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم مساله په دې اړه رپورت لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. دوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټول شویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو شویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول شوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوښي نه دی چې د طالبانو په اړه د راټولو شویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هنته د افغانستان د هنته د افغانستان د پیازو په اړه باندې یو رپورت لرو. هنته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کېږي دغه پروسه له 15 نیولې تر 60 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ حافظي وایي د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 90,000 ټنه پیاز ولېږي. ښاغلی حافظي د مشال ریډیو خبریال سالم مصالح ته د مرکې په پیل کول چې افغانستان په مجموع کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو ښه اقدام دی. ولې په پرتله د زموږ واردات 40 میلیارد ډالر دی، دا پیاز خو ارزان شوی دی. ډیر قیمتي نه دي. او د مثال په توګه کې چیرې هر تن $200 وي، معنا دا چې د کرایې سره او نور شیان سره $1500 دا کېږي $15,000. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. د درې میاشتې موږ پیاز لرو دلته، د نهه میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کولیسټرول یا سرطان ولرو، دا به خوي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو. دا چې نن په $200-$300 ټن افوبي خرڅ کو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره $1500، بیا وروسته خپل په $2 کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دی. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږ د افغانستان څخه هندوستان ته پیاز ساتو.
بلې، تاسو دغه دراماتیک مسله یاد کړه. په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي، البته وروسته یو عکس العملونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خنډونه ایجاد کړي تیر تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ټاکونه 3D تر واګه پوری، بیا هندستانیان ډېر د مهرباني لمخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې موږ ته اجازه راکړل چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو او بیا یا په خپل موټر کې ورګیری شي چې هندي موټر دی. او موږ څنګه په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شوې، نه څلور غړي ولري چې او هندستاني، پاکستاني، موږ اوسېږو او پاکستان. او پاکستان څنګه په دې لري چې بری ارخیز وی چې پاکستان وی افغانستان تاجکستان. زمونږ ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن شي چې اندغه مال چې بریږي دې څخه سرغت شي بیا هلته په دیلی کې امبتسر کې اخکت شي. زمونږ صادرات هر هغه چیز یات چې زمونږ په ګټه ده، په مقصدي معقولیت دغه دی چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
دا ازرش حافظی چې له سلامت سالی سره خبرې کولې د افغانستان هند ته د پیازو د صادراتو په اړه باندې. او سم سلام پښتونخوا کې درته د همایون صاحبزاده په غوږ کې څنګه راوړو.
محبوبے باندے کپل اول مخنل ری کے بخاندے سمینیا ما پتا محبوبے باندے کپل اول مخنل ری کے بخاندے سمینیا
لب باندې پلو لمخن لری کیف خاندې
د حماین صاحب زی پر رخ کې مو سندر واوري دا اوسم راجو د افغانستان او پاکستان په اړه باندې مقاله تا اسم سجاد اختر پډان رسپانه کې په مقاله کې لیکلي چې یوازې د نچ پښتانه په قبایلی سیمو کې د ستونزو سره مخامخ دي بلکې په شاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافي ښکار دي او اکثره د ریاست او د ناکامو پالیسیو له کبله قرباني شي. شاهین بنری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈان رسپانه کې آسم سجاد اختر لیکي چې پاکستان په ډیرو حوالو یو ځانګړی هیواد دی. یو زورور پوز دری چې ځان د پاکستان د نظریه سره یو شان ګڼي، بل د خپل دوه ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اوږده دښمنی لري. لیکوال لیکي چې پاکستان له خپلې جغرافیې سره روغ نه ده کړې. وړومبی یې دا اصرار کاوه چې د برتانیې نه ځان آزاد کړي او د آزادۍ نه وروسته یې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره جګړې او اختلاف ته ادامه ورکړه. آسم سجاد اختر په افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د يرغل خبره کوي او لیکي چې په موجوده حال کې امریکا په افغانستان کې د جګړې نه ستړې ده، ځکه چې طالبان څنګه سوار لسکاله وړاندې یو حقیقت و نن هم هغه شان دي. لیکوال زیاتوي د امریکې هلې ځلې او ستراتیژیکي ګټې په خپل ځای، خو پاکستان سره ستونزه دا ده چې تل یې پښتانه د ریاست لپاره خطر ګڼلې او د شک په نظر یې ورته کتلي او یا یې ورته د کابل ایجنټان ویلي دي. یوازې دا نه چې په قبایلي سیمو کې پښتانه د ستونزو سره مخ دي، بلکې په خاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافیو ښکار دي او په خاري سیمو کې خو پښتانه اکثر د ریاست د ناکامه پالیسیو له کبله قربانیږي. آسم سجاد اختر په پای کې لیکي چې د امنیت په نوم د پښتنو زورول او هغوی جرمونو ته وردیکه کول او یا د افغانانو په نوم د هغوی زورول د قبلولو وړ خبره نه ده.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
ای اف پی خبري اژانس لیکي داعش وسلواله ډله د افغانستان په اړه پټي منصوبې لري، خو د طالبانو مزاحمت امریکایي ډرون بدونه او تر ډېره حده له فرقیزو جګړو پاک افغان ټولنه هر هغه څه دي چې له وجې په دې ډله تر دې دمه هغه بریاوې نه دي ترلاسه کړي چې په منځني ختیځ کې ترلاسه کړي. د ایف پی خبري اژانس د مقالې غټي برخې له اسرار علم مومند اورو.
په ریپورت کې راغلی دی داعش وسلواله ډله چې د عراق او شام پراخې سیمې یې لاندې کړې دي، له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې ځان مضبوط کړي، خو د طالبانو لخوا د مزاحمت سره مخ ده. په داسې حال کې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې افغان طالبان د مشرۍ پر سر خپلو کې سره وران دي، نو ځینې وسلوال یې د داعش لیکو ته روان دي. خو په ډرون بدونو کې د داعش ډلې د ځینو قوماندانانو وژنې او د دې لخوا ظلمونو د دې ډلې پر وړاندې تګ ټکنې کړې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه وایي ته ویلې شي چې داعش وسلواله ډله دا مهال په عراق او شام کې په شپږم او اووم سټیج یا پړاو کې ده، دغسې په لیبیا کې په دریم یا څلورم او په افغانستان کې په لومړي یا دویم پړاو کې ده. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په ځانګړي توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ځینې وسلوال په داعش ډله کې ور شامل شوي دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پخوانی طالب وسلوالو د داعش موجوده قومندان ملا میرویس وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات نشي ختمېدي. په واشنگتن کې میشت افغان چارو یو شنون کې بیا وایي داعش ډله پر دې خوشاله ده چې له طالبانو ورته وسلوال ورزي، خو طالبانو په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بریدونو په کولو سره د دغه تاثر د مخنیوي هڅه او د خپل طاقت مظاهره کړي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې موجوده تشدد د طالبانو له مشر ملا منصور دا مطالبه کوي چې په طالبانو کې خپل شهرت ښه کړي، چې دا رنګ داعش ته د وسلوالو طالبانو د ورتګ مخه ونیول شي. یاد کارپو وایي داعش نشي کولی چې طالبان له ناکامۍ سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي دي د داعش ډلې وسلوال ډېر ظالمان دي او بغیر له څه وجې خلک وژني، که څه هم طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ظلمونه کړي، خو طالبانو په دې وروستیو کې د داعش ډلې هغه ویډیو غندلي چې پکې ښودل شوي وسلوال په چونکو توکو سره افغان وګړي الوزوي او وژني. طالبانو دغه کار غیر اسلامي بللې. په داسې حال کې چې په افغان ټولنه کې فرقیزه تاوتریخوالی ډېر ژور نه دی، نو یوه وجه دا هم ده چې داعش په افغان ټولنه کې مؤثر نفوذ نشي کولی.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري پایته رسېږي. د راشد خان په شغې پایته رسو او په بلګړي کې به بیا له تاسو سره یو.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے